روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم تاسو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم. په دغه پروگرام کې د پولیو د پیخو د زیاتیدو د اندیښنو پر اړه باندې له متخصص ډاکټر سایبانو د پولیو د کمپاین له متخصصینو سره خبرې کوو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په تیرو څلور میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن مثبت پیخې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې شوې دي. دغه سازمان بیړني کمیټې وړمه پنجشنبه په خپل راپور کې د پولیو د وحشي ډول خپرېدو په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډی هیواد دا پیخې دولس چنده زیاتې شوې دي. په افغانستان کې هم یو شمېر کورنۍ تاییدوي چې ماشومان یې په پولیو اخته شوي او د بدن یوه برخه فلج شوې ده. د وروستیو شمېرو په اساس باندې په پاکستان کې د اپریل تر دریمې تر دیارلسمې سږکال هلته د وحشي پولیو د ټایپ شپږ پیښې راپور شوې دي. خو په 2023 کال کې هلته د دغه ډول پولیو پیښې څلور او یو ته رسیدلې، که څه هم چې په څلورو میاشتو کې دا کمښت ښیي، خو اندېښنې شته چې د پولیو د له منځه تلو په برخه کې کمپاینونو ته پکاتو او د کمپاینونو په وړاندې خنډونو ته پکاتو ممکن په پاکستان کې بیا دا پیښې راځي شي. اوس په افغانستان کې هم د راپورونو په اساس د اپریل تر د 14 یعنی تر نن پورې په د پولیو د وحشي ډول یوازې یوه پیښه ثبت شوې ده چې هغه په بادغیس کې وه او یوه 15 کلن نجلۍ فلج شوې وه. اندېښنې شته چې ممکن د افغان کډوالو په بیا راستنېدو سره له پاکستانه د پولیو وایرس لا پسې زیات شي. څلېرشتم کال کې بیا د پولیو 15 پیښې ثبت شوې وې، که څه هم چې ګڼ واکسیناسیونونه هم وشول. لومړی به په دې رابطه باندې یو راپور واورو، تر هغه وروسته به بیا له ډاکټر سیبانو سره خبرې وکړو.
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښنې راپارولي، یو شمېر افغان کورنۍ وایي ماشومان یې ګزارن وهلي او فلج شوي دي. د پولیو یو قرباني ماشومه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د دې ماشومې مور چې نه غواړي نوم یې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
زما ماشوم 3 کلن دی. ډاکټران ویلي چې پولیو دی، ګرځېدلی نشي، پښې او لاسونه حرکت نه لري چې ودرېږي، همداسې د خونې پر مخ اوږد پرېوتی وي.
هر یوه چې د خوست ولایت اوسیدونکي ده وایي د دوی د ګاونډیو یو ماشوم ګزارن وهلی چې ورنه ځورېږي.
زموږ په ګاونډ کې یو کس و چې د هغوی کورنۍ مشرانو دا نه خوښولی چې ماشومانو ته باید واکسین ورکړي، نو بیا د هغوی یو هلک د پلی په ناروغۍ باندې اخته شولو چې یو پښه باندې فلج شولو او تر اوسه پورې هم له دغې ناروغۍ څخه
کړېږي. دا افغاني کورنۍ په داسې حال کې د خپل ماشومانو له کړېدو ځورېږي او ورته اندېښمن دي چې د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي چې افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې شوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د اپریل په 10 نیټه په راپور کې د پیښې د پولیو وحشي ډول په نوم یادې کړې او ویلي دي چې په پاکستان کې دا پیښې 12 چنده زیاتې شوې دي. د WHO د راپور له مخې لږ تر لږه نښه مثبتې پیښې په افغانستان او یا بیا پیښې په پاکستان کې ثبت شوې دي. دا سازمان خبرداری ورکوي چې د پولیو د خطرناک ډول ویروس به په 2025 کال کې هم د افغانستان او پاکستان لپاره جدي ګواښ وي. WHO زیاتوي چې د واکسین د کمپاینونو د نه تطبیق له امله دا پیښې اکثره د افغانستان په جنوب کې ثبت شوې دي، هغه سیمه چې د دغه سازمان په ټکو تیرو 12 میاشتو کې د کور په کور واکسین کمپاینونه پکې نه دي شوي. په 2024 کال کې د طالبانو حکومت کور په کور د پولیو واکسین کمپاینونه بند کړل او دا پروسه جمعاتونو او ځینو ځانګړو مرکزونو ته محدوده کړه. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنیدنه په ځانګړي ډول سرحدي سیمو ته د پولیو د ویروس د انتقال خطر نور هم لوړ کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د اجباري استلو دوهم پړاو پیل کړی او هر ورځ زرګونه افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي، چې دا چاره د پولیو د خپرېدو خطر زیاتوي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین سي ترڅو له فلجېدو خوندي پاتې سي. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل.
پولیو یو ساري خطرناک ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنج سبب کیږي. دغه وایرس د ککړو اوبو خوړو د لارې د ماشومانو هضمي سیستم ته دی او د کولمو د لارې څخه جذبېږي او د ماشوم د پنځ کېدو سبب کېږي.
نوموړی وایي دا ناروغي د یو ماشوم له غایته موادو بل ته انتقالېږي او نښې یې د بدن شدید دردونه او د عضلاتو کمزوري ده چې وروسته د بدن یوه برخه ناکاره کوي. د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان او پاکستان هغه دوه هېوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې ماشومان لا هم ګواښي.
د پولیو د ویروس د زیاتېدو د اندېښنو په ارتباط مو رپورټ واورېده چې اوس کډوالم را روان دي او تر اپریل لسمې پورې شاوخوا 15,000 روان کډوال له پاکستانه راستنه شوي دي. نو ورسره اندېښنې هم شته چې ممکن د دغو کډوالو ترمنځ د پولیو ویروس افغانستان ته انتقال او دلته نور ماشومان هم پرې ککړ کړي. په دغه پروګرام کې لکه څنګه مو چې یادونه وکړه د پولیو له متخصصو کمپاینرانو همدارنګه ډاکټر صاحبان سره خبرې کوو. خوشبختانه چې ښاغلی کمال شاه سید اوس پروګرام سره یوځای شوی دی. د پخوا د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهې صندوق د پولیو د محوي د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول او د پولیو د کمپاینونو متخصص دی د واکسینونو. او همدارنګه ډاکټر عطاولا سیام هم ژمنه کړې چې رابشي پروګرام سره به یوځای شي. او ترڅنګ محمد زیار رحیمزای ډاکټر صاحب رحیمزای چې د داخلا و اطفال و متخصص دی اغا هم جمعنه کلی چلی پروگرام سر به یوزایی که گیم. خاقلی سید دیر از یاد همانه چی پروگرام تر اغلی سلامت و سی غوارو و پختو چی دی کدوالو دغا جبری راستانی دل چی وست تر 15 وقتو زر و زیاد کسان راستانه کرای شوی دی دغا دی پولیو دی قضایه و پزیاتی دو که چمره مهم رول رو بوالی شی او چمره دی اندیخنی خبره ده.
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بله کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنیږي له پاکستانه دا به د پولیو ناروغي د انتقال خطر له ځان سره انتقالوي، ځکه افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې دا ناروغي پکې پاته ده. او په خاص ډول باندې پاکستان ته که موږ تیر کال کې وګورو 2023 کال کې په پاکستان کې 4 اویا د پولیو مثبتې پیښې وې او هغه په جغرافیایي موقعیت د پیښو که موږ وګورو په هغو سیمو کې دا پیښې ډېرې رامنځته شوې چېرې چې ډېر افغانان هم اوسي. نو د دې ناروغي د انتقال خطر افغانستان کې قسم ناروغي شتون لري، خو د دوی له راتګ سره به دا خطر نور هم زیات وي او د ناروغي د راوړلو چانسونه ډېر دي.
ډاکټر صاحب، یو مسله دلته مطرح کیږي چې دغه افغانان چې په کومو ځایونو کې اوسېدل، په کیمپونو کې او نسبتا له ښاري سیمو هم لري، و فکر کوي چې دوی ته په کافي اندازه باندې د پولیو واکسیناسیونونه رسیدل، هلته تطبیقېدل د دوی په سیمو کې که څنګه، یا د نورو ځینو حقوقو په څیر یا مزایاو په څیر چې کډوال ترې بې برخې و د پولیو په مسله کې هم ناغېړي کړې د پاکستان حکومت؟
نه، د پولیو کمپاینونه چې هلته تطبیقېږي هغه که پاکستان کې تطبیقېدل هم افغانان چې کوم ماشومان دي دا خو د ټولنې برخه دي. او هلته کمپاینونه زما د معلوماتو په اساس په پخوا کلونو کې چې هلته کې افغانان اوسي، هر کمپاین په ترڅ کې په هغه سیمه کې چې به ول دوی به هم واکسینېدل، ځکه کوم ماشومان چې ته پرېږدې په هغه سیمو کې که هغه د هغه ځای اوسېدونکي ماشومان وي او که مهاجر ماشومان وي هلته په کمپو کې اوسي، نو هغه خطر ټولو ماشومانو ته دوی متوجه کوي. نو په دې اساس باندې دوی هلته د کمپاینونو تر پوښښ لاندې وو او هلته به واکسینېدل په دې کمپاینونو کې. داسې د کمپاینونو کیفیت په کوم ډول په دې باندې به نو هغه څوک به ښې خبرې کولای شي چې هلته په پاکستان کې په دې کمپاینونو کې کار کړی.
ډاکټر صاحب، د لوکل یا سیمه ایز روغتیا پالان څنګه په دې توانیږي چې دغه د کوم کسان چې راکړه شوي دي یا بې ځای شوي دي د دوی دوامداره مراقبت وکړي او د پولیو واکسینونه هلته تطبیق کړی شي؟ فکر کوي په دې کار به برلاسه شي که څنګه؟ لکه همدغه اوس چې 45,000 کسان را اخراج شوي دي، فکر کوي چې واقعا به د دوی ټولو صحیح نظارت وشي که څنګه؟
زما په نظر خو باید اوسي، ځکه په افغانستان کې خو اوس داسې کومې خاصې ستونزې نشته، د حرکت ستونزې نشته، د تګ راتګ ستونزې نشته، د نامنۍ ستونزې نشته چې کومو خاصو سیمو ته څوک تلای نشي. بله خبره دا ده چې پولیو د منځه وړلو پروګرام د افغانستان ته چې کومې لارې له پاکستانه راځي په دې ټولو لارو باندې موظف ټیمونه لري او د دوی ټیمونو په واسطه دا خلک واکسینېږي. او د دې تر څنګ کله چې مجرو دي لړۍ را پیل شوې ده. دوی باید هلته ټیمونه موظف کړي وي، ځکه د پخوا پخوانیو تجربو په اساس ویلی سم دوی به ټیمونه موظف کړي وي. او د دې خلکو مراقبت ډېر ستونزمن نه دی، ځکه معلومدار دي چې کومو سیمو ته ځي او د هغو سیمو ټیمونو سره بیا دا دوی په تماس کې کیدای شي. نړیوال روغتیایي سازمان، یونیسف یا د پولیو د مزوړلو پروګرام مرکز هغو ته ویلی شي چې دا خلک ستاسو سیمو ته درځي نو هلته تر مراقبت لاندې وساتئ. نو دلته خپل د مراقبت ټیمونه لري، د سرویلانس سیستم په ټول افغانستان کې لري. زما په نظر دا به ستونزه ونه اوسي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یو اوریدونکو راوخلو چې د اوسې زنګ راولای دی، د موږ دایمي اوریدونکو دی، بیا به ورسته به خبرو ته دوام ورکوم. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او د پولیو پر اړه باندې کوم پروګرام موږ لرو په دې اړه کوم نظر لري یا پوښتنه.
قربان سم استانګ دې صاحب سلامونه تاسو ته وایم او د ازادي راډیو ټول کډرمن اوریدونکو ته لاندې وکړو چې روغ جوړ به ساتل حد تعلیم د هلمند ولایت ته.
وعلیکم السلام تل صاحب، مهرباني وکړئ موږ د کډوالو ل بیا راستنیدو سره د پولیو د خطراتو په ارتباط خبرې کوو ل ډاکټر صاحب کمال شاه سعید سره چې د پولیو کمپاینر دی، متخصص دی په دې برخه کې، او نور ډاکټر صاحبان هم راځي. د تاسو څخه خاص اندېښنه شته په دې اړه باندې چې کډوال راځي خپل اصلي سیمه ته، حالت څومره د دې خطر شته چې له پاکستانه دغه وایروس راوړي دی خواته او دلته ماشومان پرې ککړ شي؟
قربان تم څنګه یې صاحب؟ بالکل، موږ د خپل حکومت څخه غوښتنه ده، په خاصه توګه د سیاتنیه والا څخه غوښتنه ده چې دا سیار چې موږ دی حالت مثال د خبرې دا کم کډوال چې د پاکستان څخه راوړي، که مثال د خبرې د تورخم د لار راوړي، که د سپین بولډر د لار راوړي، که فرار فر حدیث مې وایي راوړي، دی بعد د تټمان مثال د خبرې ورو جوار د مخالته کمپونه وته جوړ کړي. ابل سټولا ثانوی صاحب محترمه په خوادل ته د کلیوالو سیمو کې خصوصا د ازمیر د هلمند په ولایت کې چې بداغه د پولیو کارکونکو رااله ثانوی صاحب دا کوښنه چې مثال د خبرې دا واکسین د ورکې د گزار ځن واکسین د ورکې بیا به ورسره د ویورځي د ویورځي بار د کلینیک څخه حیاتان داله دلته به سروې وکړه په داخلي کې به پښتنه وکړه چې راسته چې کلیټه د پولیو کارکونکو درغلي د کنيځ درغلي که چیرې هغه کارکونکو عاصمت ورغلي وای مثال ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي او خوشاله شه کبه بیا یو ماشوم یا دوه ماشومان پاتوې برته به مثال هغه کلینیک څخه نو دغه په سرواسول چوار چې په پلاني کلی کې په پلاني او ځکه مثال د خبرې دغه مشمان پاتې دي د پالیو تاسو ورورسته وي. نو زما د حکومت هم دا غوښتنه ده چې کانی والا سمم دا غوښتنه ده چې مثال کړه په خوا په ترتیب د پولیو واکسین نه یوازې چې مثال د ماجر روان دي، زموږ اندښنه ده چې په کلیواله سیمه کې وسه مشمان د ګزان د پولیو د واکسین څخه به برخه پاتستان دې ته محترمه.
بله مننه کوم تل صاحب. البته یو بل اوریدونکو هم شته، هغه هم اوس راوخلو بیا به خبرو ته دوام ورکو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی وکسب.
مننه اسد الله لودین صاحب، وروره څنګه په خیره؟
سلامات اوسه. او اسد الله لودین نه يم، زه صفی الله ستانه زم نن د سیاحت پروگرام زمختوړم، هغه رخصت دی. مهربانی وکي د پولیو د اندازو بزاتې دو د خنو په ارتباط خبرې کو.
بل اسد الله ستانه زم صاحب وروره، موږ څه سيارم کار مشته د تایید وړ دی، خو خبره ده شته.
سلامات.
چې تقریبا شای چې نور ملګرو به دا خبره سره شریک کړي، خو دلته خبر دا ضروره مرسته رادیو ډیر مینوالي دا خو هغه د ورځې نشرات کته سول بوس د ډیر وخت کې چې وروره دغه شپې د اوو بجو نشرات نسته، نو موږ ډیر په دې خو باندې دیغه چې دا به کله الهاس دا معلومات کې پلار تر اخره
سم د دې تاسو خبرې موږ یادښت کړل. البته د سیاحت په ارتباط خبرې کوو، نو بیا هم د تاسو غږ موږ واخیسته، مننه کوم. البته فقط یو ورسته اوریدونکو به راوخلو بیا به ورشو د ډاکټر صاحب کمال شاته، یو بل اوریدونکو هم لرو. مهرباني. خا فکر کوم د دې ستونزه ده ډاکټر شپ کمال شاه، د دغه ورور چې له هلمند خبري وکړل دغه غاک موږ واورې د تاسو ست تبصره کپیلری خاو تر خاو کنه ورسته بیا نورې پښتنې زمات راکمه.
زه فقط یو خبره کول غواړم د دې په خبرو باندې اضافه کړم. هغه خپل په کلو کې د خلکو او د مندو پلرونو ده، احيانا کچېری کوم معصوم تدفل سپیکيږي، دا ضرور نه ده چې هغه د پولیو ناروغي لوجي وي، ځکه په افغانستان کې هر کال تر شپږ زرو اوو زرو زیاتې شکمنې د فلج پیښې راپورېږي. په هغو کې شل پنځه ویشت ډېر دومره پولیو اخته ماشومان وي. نور ماشومان چې فلج کېږي هغه نور علتونه لري. نو دوی هلته چې کوم د نړیوال روغتیایي سازمان د سرویلانس د ټیم غړي په هرو ولسوالۍ کې شتون لري. نمرې هر کلي ته ورکړي دي چې که چېرې دا شکمنه پیښه رامنځته کېږي هغو ته خبر ورکړي. نو دا به د پولیو له پروګرام سره د دوی مرسته وي تر څو هغه په وخت سره رسیدګي ورته وکړي او که چیرې دا پیښه د پولیو وي شکمنه پیښه د پولیو وي هغه درج کړي او سمپلونه یې لابراتوار ته ولیږي.
سید مننه ښاغلی سید. اوس به یو دوه اوریدونکو غږونه موږ خپاره کړو چې دلته موږ ته د واتس اپ له لارې راستولې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زاید رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. صدوزیم د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ ته در سره پلان کیم. ښه خبره خو دا ده چې پوره تشخیص وسی چې هغه کم کسان چې ورته ګمارل سوي همغه کسان به داسې چړنه وکړي چې شپرا چړنه وکړي. خود پاکستان کې داسې ځایونه د پښتنو گزاره کوله چې هم هلته واکسین رسیدګي نسو کولای نه ورته رسیدل. د واکسین هغه کم ټیم چې ورته ګمارل سوی هغه نسو ورته کولای اساسه نسو ورته کولای. ښه خبر به هم دای چې دلته ټول کسان واکسین سي او ښه ترتیب ورته برابر سي ځکه چې افغانستان یو ستړی ملک دی. بیا نس کولای چې په اسانۍ سره ځان ځینې خلاص کړي د دې وایروس څخه. نو زه ما هم دا نظر دی چې باید ښه تشخیص وسي او ښه کار باندې وسي پر دې کار باندې. نو سید السلام علیکم.
سلامونه نیکلی د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
دا چې لا پاکستان افغان کډوال په جبري توګه استعمال کیږي نو د پولیو د خطر هم زیات شته ځکه چې پاکستان کې بيخي زیات پیچې سبسوي د تیر پر تل 50% زیات پیچې سبسوي دي. نو امکان لري چې په افغانستان کې هم د کډوال چې کله افغانستان ته راځي امکان لري چې زیات خطر ولري. راځو د پاکستان د حکومت د اقدام ته زمونږ د خپله د کاکا خیل هم همدارنګه کلیوال هم د ولسوالي زیات نفر هملته اوسېږي په پاکستان کې. نو بیا تقریبا نیمایي راغلي او تقریبا نیمایي ورې پاته دي. شنو کېد د شنو کاټو په نامه شنو کاټونه یو رقم کاټونه دي چې دغه مشکل نشته. دوه میاشتې وخت لري او دا نور زیر کاټونه و هغو ته یې ویلي چې تاسې به وځئ. نو د هغو ورې کوم کاروبار چې د بیخي زیات کاروبار یې پاته د پیسې بندې دي. نو ډېر غټ تاوان د زموږ ستاسو د هېوادوالو لپاره ځکه هلته یې ټول کال خواري کله دېش کله د اوسدوی
د پیسو د کلو ټیم راغی پور به یې مال ورکول همدا ټیم به یې ټولې پیسې راکړې. نو
اوس دوی ټول راباس نه پرېږدي.
بله ډاکټر صاحب کمال شاه کوم خوښې یو بل اوریدونکی شته چې آنلاین دی هغه به راواخلو بیا به تاسو ته بېرته راوګرځو. مهرباني اتل احمدي صاحب.
بله سلامونه استاد سنویس محترم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ د تاسو اړیکه موږ لرو. مهرباني
او مننه خوشاله اوسئ. ډاکټر صاحب سلامونه وایم. محمد ربیع احمدی بغلان تاسو ته تماس کوم محترمه. زه درو اوسئ محترمه چې کیا زمو ګورو دا پهلو یا مثلا دا ګزان زمو ته تاسو ورته وایي افغانستان کې وګورئ. نو سنجو شپ موږ د شو جلو غوښته لرو یعنی دا د خپل په الله خلک شه کوم ملک چې دی د خپل په لیکي تقریبا دا پښتون روسي خلکو ته نو دی فکر کوي چې افغانستان کې چې په ټول کې شو ګورو دی چې خاص دی وایي چې باید موږ دواګان یعنی د شتل دی دی د ما په نظر البته دا تر څنګ دا سوال ده چې دی خپل د شرکت د سيزون دی ساتي البته وګورئ چې کله دا کله چې دی راځي ډیر خلک پات کیږي او کارمندان چې دغه سره د خاص دی هغه نه پکې یعنی سید هغه کوي یو نیم هغه په نو وخت ما هم چې دې نه دی نه په ټول کې شو ګرله پاکستان شو ګرله افغانستان که دې کوم بل مل ملکم د سفر مرګ شي دا چې په دې دایمه معاملې کې ستدا نو په دغه د وطن خلک یا حکومت یا روغتیا وزارت دا به جدي وشي یعنی دا څنګه دغه تاسو ته نو ورسې دا ته ماشوم وا کړه ورسې سدولا سندس محترم ډیر او ګلالي ماشوم وا د څه په فال شو نو خو ته به سوال راځي وقته نامر دا غته مرز بدرات لپاره حکومت یا رښتا وزارت یعنی دا کوم چې موږ چې خیر نه راځي یعنی مسجد دبليو شو یعنی سپتا سیات کې دا پاتې موږ د سر امانګي ولر تقریبا د څو کار وشي منظم یې یعنی جماعت په جماعت یا کور په کور مقصد دا شته چې دا باید نابود شي یعنی باید دا وګوره چې ډیر کړنو سودا نو ورکیږي نه ځاتیږي نو خپل باندې ما دا نظر محترمه
ډیره مننه احمدی صاحب ښه ډاکټر صاحب کمال شاه سید دوی خبرې تاسو واورید کڅه تبصره پر لری مهرباني کنه یو بل پختنه مزه دلته غواړم مطرح کمال تاسو نه مهرباني تاسو پختنه دا چې دغه کډوال چې راځي د دوی ترمنز دغه د واکسین نه کولو عادت څومره جدید دی ځینی افغانان ځینی کورنۍ لام د پولیو د واکسین په وړاندې حساسیت لري نه غواړي البته دا راپورونه موږ لرو خصوصا د پاکستان په لور پروتو سیمو کې دغه پیښ شوې دي په افغانستان کې هم دغه مسله شته فکر کوي دغه وسنۍ نفوس چې د افغانستان بیرته راګرځي له پاکستانه دوی باید په خپل خوخه باندې دغه کارت حاضر شي یا ځینې داسې هغه وي چې دوی به په خنیولې به دغه کارت مخته کیږي څنګه
دا ستونزې خو په افغانستان کې نوې قسم په افغانستان کې د پولیو ناروغي د واکسین کولو اوس کم کسان چې انکار کوي پولیو واکسین نه کولو غوښ مر ډیر کم په پرتلایزه توګه کومه غلطه په پاکستان کې وګور پاکستان کې دا ستونزې یو څه ډیره وه نو داس کوم افغانانو سرستنی کې دا کتل غواړي چې په دوی کې څومره شمیر هغه کسان شتون لري هغه کورنۍ چې واکسین نه کوي نو کله کچېری د دوی شمیر ډیر وي دا به خپل
فکر کوم د کمال شاه سید صاحب شمیره بند سواله ټلیفوني موږ به کوشش وکړو بیرته دوباره وصل شوي سید صاحب مهرباني وکړئ
او نو دلته افغانستان کې هم خلک وته ستونزه جوړیږي ستونزه بدل شي جوړیږي چې هلته نور خلک له ځان سره کېدای شي هغه نادرست خبرې چې دوی اورېدلې یا دوی په باور لري نور خلک هم له دې واکسین انکاری کوي نو دا هلته د افغانستان پروګرام د شته باید حل لاره پیدا کړي آگاهي زیاته کړي خلکو په پوهاوی باندې کار وکړي ترڅو خلق په کافی اندازه سره په هواوی ولري ځکه سوالونه هل تر پورتکی په یوشي باندې سکله الته په کافی اندازه سره معلومات شتون ونه لري د معلوماتو خلاوی نو د معلوماتو د خلاړ کولو مسولیت تلته یونیسف نړیوال وختي سازمان او د پولیو لمزورلو پروګرام لري چې دا خلای دوی باید دقیقي
مننه کوم ښاغلی سید یو مسله ده چې د پولیو د کمپاینونو په وخت باندې اوس شکایتونه دا و چې د طالبان حکومت د پالیسی بدله کړې ده د کور په کور په ځای اوس د جماعت یا مدرسو مسله راخسته چالته په ماشومان واکسینې یو دی مسلې غن خبرګونونه پارولې او خلکو ویلز موږ ماشومان په پات کېږي یا لرو پروتو سیمو کې جماعتونو ته ډیر خلک نشي تللې په همدې خاطر به ماشومان په هر دوره کې پات کېږي فکر کوي دا مسله هم جديده دی پولیو د پیخو په زیاتېدو کې څنګه
دا یو ستونزه ده په لوی سر کې کورته وګورو دا یو جدي ستونزه ده خو د پولیو د مزورلو پروګرام باید خپل نیمګړتیاوي د دې شي تر سوریلاندې پټې نکړي ځکه په افغانستان کې د پولیو د مزورلو پروګرام تقریبا شل 15 کال کې کمپاینونه کوي ولې به دا شل 15 کالونو کې کله اجازه وا کور په کور اکسس وو دوی کمپاینونه تطبیقول کوم داسې نیمګړتیاوي چې دوی ونټ ونه د لاندې روګل افغانستان ورکه کی نو په هغه شی باندې ډیر فوکس کول په کار دی چې دوی حل لارې پیدا کی نه دا چې ټول نیمګړتیا په دې شی ورواچي سلته خو سکور په کور کمپاین نسته که کور په کور کمپاین نسته الله سره سي خو هر ځای ته شته دی نو لدې فرصت باید ګټه دوی پورته کی
کمال سید سیب دی د ته په کتو باندې چې دی ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا یونیسف دی بودیجې لوی برخه په خواب امریکا تمویلوله او سه غمرسې تر ډیره پورې بندي کړې دي د پولیو د کمپاینونو په برخه کې دغه مسله څومره ستونزې رامنځته کولای شي خصوصا د افغانستان په سیر یو ټولنه کې چې هغه د عامه تبلیغاتو په برخه کې یا د سرمایه گذاری د جلب په برخه کې هم ستونزې ستونزشته نسبت په خواته دا مسله څومره جدیده
د پولیو د مزورلو پروګرام خو زما په نظر له داسې جدي ګواښ سره نه دی مخ ځکه دوی ته تر ډیره بریده پوری سي بودیجه و دا بیل ګیټس فاونډیشن ورکوي د نورو دغه تر څنګه او د ورستیو کې فکر کوم ځینې عربي هیوادونو هم بودیجه ورته منلې ده، متحده عربي امارات او سعودي عربستان. نو دوی له دې ستونزې سره مخ نه دي، کافي اندازه سره بودیجه لري، او د دې بودیجه نه یوازې د کال لپاره، راتلونکو دوه درو کلونو لپاره هم لري. نو داسې دوی د بودیجه څنګه په سم ډول سره کاروي او ګټه ځینې اخلي، پولیو ناروغي پای ته رسولای شي کنه، دا به وکتل شي. خو ډیر زیات دوی باید فوکس په دې وي چې ستونزو ته حل لاره پیدا کړي. د بودیجې کموالی نشته، ښه فرصت له دوی سره شته، هلته په افغانستان کې ستونزې نشته. په د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ په خوایو جدي ستونزه ده، هم اوس تر ډېره بریده پورې کنټرول دی. نو هیڅ داسې بانه نوره نه پاتې کېږي په افغانستان کې چې افغانستان دې په راتلونکي کال دوه کې د پولیو ناروغي له منځه یوسي.
مننه سید صاحب، البته تاسو په بل پروګرام کې بیا راځئ، نو که د ورستی پیغام په توګه باندې خپل څه نظر لري، د پولیو د کمپاینونو د متخصص یا کارپو په توګه باندې هم کولای شي مخته نظر وایي چې اوریدونکو هم سره واوري، ځکه چې بیا په بل پروګرام کې راځي چې ډیر ستړي نشي اوس.
دا ستونزه دا یوازې زبه دا وایم چې دا لیول اثر تک نه خيږي. نو دا یوازې روغتیا پالان نسی لمنځه وړای، په دې کې دا د ټولو مسولیت په توګه کچېری کار وسی، د شته فوکس وسی، د شته نظر وسی. زما په نظر به دا کار ډیر اسان کړي، هم د پولیو نم لوړلو پروګرام او هم عام خلک کچېری دوی سره هماهنګ وسی، یو لبل سره مرسته وکړي. زما زه په دې فکر يم چې افغانستان تر بل هر وخت ډیر زر د پولیو ناروغي لمنځه وړای شي.
ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی کمال شاه سعید، د پولیو د کمپاینونو متخصص او همدارنګ د یونیسف بخوانای د پولیو د محوی د پروګرام د مطبوعاتو مسول، له تاسو مننه. اوس ډاکټر صاحب محمد ضیا رحیم زای د ماشومانو د داخلي متخصص ډاکټر صاحب لمو سره وصل شوی دی. ښاغلی محمد ضیا رحیم زای، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی، مننه چې وخت مو راک. د پولیو پر اړه باندې خبرې کوو، دا چې د دې ورستیو کډوالو پرستنیدو سره په اندېښنې زیاتې شي چې ممکن د پولیو ویروسونه را انتقال شي. روغتیا پالان څومره ډاډمن دي چې وبه کولای شي دغو ټولو ماشومانو ته چې راځي، او اکثر ماشومان دي دغه کورونیو کې، دوی ته به مکمل واکسینونه ورسیږي او د دې مراقبت به صحیح وشي؟
السلام علیکم جناب، به استاد او استاد محترم اوریدونکو ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم. به تاسو راپوشو تاسو سوال ته چې آیا سی کارکوونکي په وکولای شي چې د ټولو ماشومانو ته واکسینونه وړاندې کړي؟ یوه حده کدای شي، چون افغانستان که ده واکسین پروسه نظر پاکستان تا دیره که روانه ده، او موک پا افغانستان که کافی تعداد واکسیناتوران دارو، نو تر یوه حده کدای شي، خصوصا که ده واکسین ده هر نقطه نه، مثلا کوم سرحدی نقطه چیدی، تورخم بندرده یا سپین بردک بندرده چی مهاجرین رازی، ده همه غذای نشروشی او پا همه که چه کل مهاجر وطن تا داخلیگی ده اغوی مشمان واکسین شید پا در خیلی خبروی پا ده اوز راغل مشکلات که دی.
بله ډاکټر صاحب، د ماشومان د متخصص په توګه باندې غواړو چې پولیو د تاسو له نظر راته معرفي کړئ، او وایي چې دا څومره خطرناک ناروغي ده د ماشومان لپاره. ماشومان ټول ګلالي دي او موږ ډیر په زوري ګو چې څه ناروغه شي.
د تاسو د سوال په ځواب کې باید وویل شي چې پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې اکثرا د غایطه مواد څخه خپریږي. کله چې غایطه مواد غذایی مواد سره شریک شي، د اوبو سره دغه غایطه مواد د لارې د خولې د لارې ماشومانو ته انتقالیږي. دا نور ناروغي په د درې وایرسونه چې تایپ 1، تایپ 2 او تایپ 3 د وایرس دي، ماشمان انتقالیگی او یگانه اغا ذخیره دیده، اغا وایرسو چیده اغا
انسان دی په یعنی د حیوان د لارې انسان ته نشي انتقال دی. کله چې دا وایرس د انسان وجود ته داخل شو تقریبا په نوی نه تر پنځه نوي فیصده ماشومانو کې یوه ډېره ضعیفه ناروغي رامنځته کوي چې اکثرا د ستوني د خلبوسه او د تبې سه یو ځای وي. او په دې ماشومانو کې اکثرا د مریضي په همدې ډول تیریږي. په پنځه فیصده ماشومانو کې کیدای شي چې منینجیت را منځته کړه یا د دماغ د پردو چې کوم موږ ورته سهایه وایو د هغې التهاب را منځته کړي. همدارنګه په صفر اشاریه یو تر دوه فیصده ماشومانو کې کیدای شي چې د یوه نرم هات فلج سبب وګرځي، چې تقریبا یو ماشوم په دوه نیم سوه ماشومانو کې چانس د فلج لري. یعنی هر دوه نیم سوه ماشومان چې په دې وایرس اخته شي یو ماشوم په کې چانس د دې لري چې په فلج ناروغۍ باندې اخته شي.
من ډاکټر صاحب له توضیحاتو غواړو پوښتو چې موږ البته چې اورو تر پنځو کلونو کشران ماشومان به واکسینېږي، دغه خطر ولې په ماشومانو کې خصوصا تر پنځو کلونو کشرانو کې دغه خطر ډیر زیات دی؟
لویان اکثر اول که در توضیح کو چې لویانو کې ولې د خطر نشه. لویان اکثر چون میکروب یو وخت که اخسته نو دوره د خطر او وجود معافیت ورسه جور کړی په دوی کې یو اگر خفیف ناروغی تیره شوی چه یو ستونی خوگ یا تبس موجودو نو دیدوی معافیت پخپلا قوی ده او که دیشی دیدوی معافیت دیدوی ناروغی مخونی سی. ماشمانو که چون خصوصا تر پینزو کلوکت ماشمانو که چون ده اولین دل ده پاره ورسا مخامخ که که ده میکروب سد معافیت ده وجود قوی نده چه ده میکروب مقابله او تری او میکروب تم کریشین و پدیسا فاقوی که کدیشی چه ده ناروغی تر فلج پوره مخه تولارشی او سبب ده فلجی. نو پده خاطر ده ماشمان باید که واکسین شی دوی هم کدیشی چه ده ناروغی فاقا خفیف دول بانده تیره که او ده فلج سبب نشی. مهربانی کوم بل سوال
لري؟ بله ډاکټر صاحب، مننه. البته ځینې مسایل شته چې باید وی وایو چې په افغانستان او پاکستان غوندې وادو کې فکر کوي څه فاکتورونه دي چې لام پولیو نور کیږي. خو پروسه کال خو په غزه کې هم یو اندازه د پولیو ځینې وحشي پیښې ثبت شولې. په دغو دوو وادو کې چې په نړۍ کې یوازیني وادونه دي، ولې د دغې محوې ته سم زمینه نه برابرېږي؟ ولې نه محوه کیږي فکر کوئ؟
موږ تاسو پیږو افغانستان یو څلوېښت کلن جنګ تېر کړی او څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په غزه کې هم وحشي پیښې ولیدل شوې سږکال، ګرچې چې په ګرده دنیا کې محوه شوې یو په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. افغانستان چون څلوېښت کلن جنګ لیدلی، د جنګ په وخت کې زموږ ټول صحي سیستم خراب شوی، کمپاینونه چې د پولیو په مقابل کې په نوره دنیا کې کېدل په دې پیمانه په افغانستان کې نه دي شوي. اکثرا د جنگ په سبب واکسیناتوران ساحو ته نه دي تللي او نه هم دارنګه د صحي سیستم د نشتوالې د سم صحي سیستم د نشتوالې له کبله هم د ماشومانو واکسین په افغانستان کې نه دی شوی. نو دا یو علت دی چې پولیو په افغانستان کې موجوده ده. راځو پاکستان ته. پاکستان په دې جنګ کې زموږ سره یو ځای وه، مثلا د افغانستان په مهاجر تلا پاکستان ته، همدغه د هجرت لړۍ سبب دیدو شوې چې په پاکستان او افغانستان کې د مرض پاتې شي. نو دغه زما په نظر علتونه دي که دش چې بل سوال ته لاړ شو.
مننه ډاکټر صاحب. دی پولیو که څوک پولیو ونیسي مخکې لدی چې یعنی فعال شي یا نور ډیر مزمن واقعی ورته پیښ شي، فکر کوي چې کیدای شي وقایه وشي او یا تداوی وشي چې مغه ډیر ها عدالت ته ورنشي یا پښې ولاسونه کاګ نشي یا بالاخره فعال نشي؟
د پولیو او اصلا تداوی نه کیږي، وقایه په ډېره ښه طریقه کیږي. موږ دوه رقمه واکسینونه د پولیو په مقابل کې لرو چې ډېر معمول د او پی وی یا صابین شکل د واکسین دی چې دا د خولې د لارې دوی قطرې ماشومانو ته اچول کیږي او که په دوامداره توګه واچول شي د پولیو مخه پرې نیول کیږي. همدارنګه یو منطقه کې مثلا که د قندار ښار کې د واکسین یا فرنسال هلمند کې یا بل ولایت کې واکسین په مکرره توګه تطبیق شي، حتی سبب د دې کېږي چې ماشومان چې واکسین نه دی ورته تطبیق شوی په هغو کې هم مرض وقایه کړی شي. او دویم زموږ سالک واکسین دی چې د پیچکارۍ د لارې کېږي، هغه واکسین په افغانستان کې تر اوسه نه دی تطبیق شوی او په کمپاینو کې هم نشته او په واکسیناسیون پروګرام کې هم نه دی داخل شوی، ولی په پاکستان کې هغه واکسین کېږي. ماشوم ته په کال کې یو وار هم هغه واکسین کېږي. یعنی پولیو هغه مرض دی چې معالجه یې نه کېږي، ولی وقایه یې په ډېره ښه طریقه باندې کېږي. همدارنګه د اوبو او غذایي موادو پاک ساتل پاکول هم د دو په وقایه کې رول لري.
بله من ډاکټر صاحب، یو مسله اوس ماته ذهن ته راغله چې اکثر میندې چې حامله داري وي په ځینو مراحلو کې دوی ته واکسینونه ورکول کیږي، نه یوازې چې د دې صحت بلکې د ماشوم چې په ناس کې دی د هغوی لپاره هم ضروري ګڼل کیږي. فکر کوي د پولیو لپاره هم دغسې څه اقدامات کیدای شي که څنګه، یا دا ممکنه نه ده یوازې د دې نه وروسته چې ماشوم پیدا کیږي هغه باید واکسین شي؟
د پولیو لپاره متاسفانه د مور واکسین ګرچې کتابونه لیکي چې کېدای شي د معافیتي توکي چې موږ د انتیبادي په نامه یادوو د پلازنتا نه ماشوم ته ورشي، ولی واکسین د مور واکسین اول د پولیو لپاره کومه ګټه نه کوي. مور ته چې کوم واکسینونه ورکول کېږي هغه د تیتی واکسین یا د تیتانوس واکسین دی چې په حاملګۍ کې ورکول کېږي، یا د 15 کلو نه تر 9 کلو ښځې چې د باروارۍ په سن کې دي دو ټولو ته تطبیق کېږي 15 واکسینه. ولی د پولیو واکسین دا شکل نه دی چې د مور نه ماشوم ته معافیت انتقال کړه، بلکې چې کله ماشوم پیدا شي مګر د اول ورځ نه باید دوه قطره واکسین چې او پی وی ستر مو بولو هغه ورته وشي، او دوه نه وروسته بیا همداسې د معافیت کتلوي واکسین د واکسین د کتلوي معافیت د واکسین تقسیم اوقات په اساس یو نیمه میاشت بعد په ترتیب واکسین نه ورته وشي. او همدارنګه کوم واکسین چې په کمپاین کې ماشوم ته کېږي، یا ماشوم چې هر وخت زموږ په مخه راغی کېدای شي چې د دوه قطرې واکسین ورته په خوله کې واچوو او هغه د پولیو په مقابل کې تقویه کړو.
مننه. اوس یو اوریدونکی دی هغه به که څه پوښتنه ولري ډاکټر صاحب له تاسو نه هغه ته به وخت ورکړو. مهرباني وکړئ نوم واخلئ او ډاکټر صاحب رحیم زای شته آنلاین که څه پوښتنه ترې لرئ.
ډیره مننه کوم. سلامونه تنګزای صاحب تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته، نبی الله زابلی دا وخت له غزنی نه پاړي کتیم.
مهرباني موږ ستاسو غږ اورو، که څه پوښتنه یا نظر لرئ مهرباني وکړئ.
ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب محترمه. پوښتنه مې همدا ده، البته دوه پوښتنې انشاءالله که ځواب سوي نه ولې. لومړی پوښتنه، ولې یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا بد وایرس شتون لري، یعنی په نورو هیوادو کې ماشومان ګوزن یا پلت کیږي نه؟ دوهمه پوښتنه، که چیرته یو ماشوم پوره دورې واکسین وکړي، ټولې کومې چې ورته اړتیا سه هغه دورې پوره کړي، بیا هم امکان لري یو څو فیصده چې یو ماشوم په ګوزن اخته شي که نه؟ مننه.
مننه ډاکټر صاحب. مهرباني، فکر کوم هغه یو پوښتنه خو هم ځواب کړه، که بیا هم څه توضیح ورکوئ.
زبلی صاحب مو کله چې ټول دنیا واکسین کوله مو په جنگونو اخته و او هغه وخت روسانو د اشغال زمانه و افغانستان که نه په دې حساب مو ونه شوی توانېدلی چې پولیو د منځه یوسو په نورو هیوادو کې د منځه وړې او پاکستان همدارنګه د موږ سه په دې جنجال باندې اخته شوی مهاجرتونه د افغانستان پاکستان ته د پاکستان افغانستان ته سبب دیده شوی چې دا وایرس په دغه پاکستان افغانستان او په پاکستان کې خصوصا په بلوچستان په اوله درجه بلوچستان او په دویمه درجه په خیبر پختونخوا کې د ویروس شته پنجاب او سند کې دورنه شته نو دغه مهاجرتونو سبب دیده شوی چې په دې وخت کې پاتې شي دویمه پوښتنه فکر کوم د واکسین په ارتباطه که دورې پوره هم شي د واکسین هر کومې چې په نه میاشتینۍ کې پوره کېږي او د آخرنی واکسین د سرخکانو واکسین دی که دا دورې د ماشوم پوره هم شي بیا هم تر پنځه کلنۍ پورې پکار ده چې هر وخت واکسین کېږي د پولیو واکسین باید د ماشوم په خوله کې وتول شي دکه واکسین مثلا کومی چه پام واکسیناسیون پروگرام پورته شوی که دایشی به حرارت پواسته یا ده نور عوامل پواسته خراب شوی پوا یا ماشوم تورکل شوی تاثیر که ده منزه تلیوی نو خودی حساب همیشه باید با کمپاینو که هم ماشومان واکسین شد بلک کومه
پوښتنه وي سلامات اوسه ډاکټر ابراهيم زاي کور مودان د وسله لپاره څه پوښتنه چې وي هغه مهم توضیحات تاسو ورکړه د تاسو د اړیکی او د خبرو نه ډیره زیاته مننه سلامات اوسه ډاکټر صاحب
تاسو هم سلامات اوسه خو یو کی چې کوم مسائل چې یاد شول هغه درنو اړیدونکو ته قابل د قبول وي
من ډیره مننه تاسو ته خو وخت مننه درنو اوریدونکو اوس به د یو دوه اوریدونکو غاګونه تاسو ته خبرو کوم چې مکتې د واتس اپ لاره را لګلې دي بیا به ورسته ډاکټر صاحب عطاولا سیام را وخلو چې د مبحث ورستنی مسایلو کې غوښ سره خبري وکړو
ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نه کې هیل احترامات دا کوم خبره چې تاسو په پروګرام کې کړې ده چې د واکسین پر برابر باندې کومې ناروغي سپتیږي په افغانستان کې یا دا اندېښنه ویل زیاتېږي چې کوم کډوال د پاکستان نه راځي افغانستان ته دا هغوی سره دا پیښې زیاتېږي او دا به ډېرې مثبتې پیښې ولري شاید دا دغسې وي په دې لحاظ باندې چې ممکن امراض د یوه نه بل ته انتقالېږي د یوه نه بل ته سرایت کوي هغه په هغه وخت کې چې هغه دوه انسانان یا درې انسانان یا مجموعه د انسانان دا په یو ځای والی کې وي یو ځای سره کښېني یو ځای مجلسونه کوي په یوه کوټه کې په یو ځای کې سره راټولېږي نو په دې لحاظ باندې به شاید ډېرې مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شي خو بیا هم خپل حکومت ته دا تمه ده چې انشاءالله العزیز د دې ناروغیو مخنیوی به کوي او پر وړاندې به یې واکسین په ټول افغانستان کې تطبیقوي والسلام
سلامونه می قبول کین مشر حسن د ننګرهار ولایت څخه د خپلن پرګدان واکټ په دغه اړه موږ زیات اندېښمن یو ځکه چې پاکستان کې ډېر زیات مرزونه دي او نکړوالو پر اتک سره به د مرزونه افغانستان ته زیات انتقال شي نو باید د لخمایناتو د بدلې وروسته پرېښودل شي تر څو دلته د افغانستان ته راشي نو موږ د پاکستان څخه هیله دغه ده چې افغان کډوالو ته څه وخت نور هم ورکړي تر څو دوی خپل هغه کوم سامان الاتو کې چې دي ځان سره واخلي او په کلار راشي ځکه په داسې ډېر مهاجر چې کوم زموږ افغانان ډېره ستانه کړل ډېر څخه خپل کورونه دوکانونه الا د کور سامان ټول پاتې شو ماشومان کورنۍ سره ټول وېشل شوي نو موږ د پاکستان څخه هیله کوو چې زموږ کډوالو ته وخت ورکړي زموږ افغانان ورونه تر څو په کلار راشي
بله اوس هم ډاکټر صاحب عطا الله سیام وصل شوی دی زموږ له پروګرام سره. ډیره مننه ډاکټر صاحب سیام چې وخت مو راکو خبرې را سره کوي. البته د پروګرام په نورو دوه برخو کې ډاکټر صاحبانو له غوی سره مخابرې وکړي، خو تاسو مو ورستنی بحث تر وغوښتلې. غواړو د جنبندي په حساب ځینې پوښتنې وکړو. دا چې د آیا د پاکستان او د افغانستان د روغتیا وزارت ترمنځ د پولیو د مخنیوي لپاره فکر کوي چې اقدامات شوي دي، خصوصا په دغه وروستیو شرایطو کې چې کډوال په زور ایستل شوي دي، فکر کوي چې د روغتیا وزارت په جریان کې ښه دی که څنګه؟
ډېر زیاته مننه زم په خپل سره ستاسو د راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. او په دې لاندې ټول به د روغتیا جامع پتن لري. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم کډوال اوس افغانستان ته ځي، نو د سرحد په سیمه کې روزمره په تصویرونو کې هم لیدل کېږي. راپورونه یې هم موږ ترلاسه کوو چې هلته د پولیو ټول کارکوونکي کار کوي، او هغه وخت کم وخت چې کوم کډوال افغانستان ته اوړي، نو دوی ته هغه د واکسین تطبیق کېږي تر څو چې هغه وایرس چې کوم د پولیو وایرس په پاکستان کې موجود دی، نو د ښه مخنیوي لپاره یې دوی وټولو هغه کډوالو ته دغه واکسین تطبیق کیږي دغه وایرس تر ډېره حده پورې افغانستان ته انتقال نشي.
څه ننګونې به موجودې وي د افغان روغتیا پالانو په وړاندې چې کله دغه سي استرالي شرایطو کې خپل کارونه مختوړي او غواړي چې د وایرسو د انتقال مخه ونیول شي؟
ننګونې خو معمولا ست ذکر امن روغتیا وزارت او په ممکن د کندهار ولایت د امن روغتیا ریاست دا کوشش کوي چې دا غننګونې لمنځ یوسي، خو بیا هم هغه ناروغي چې کوم خلک چې تراوړي یا کډوال چې کوم راځي، اکثره تاسو ته معلومیږي چې پښتانه په عموم کې هغه کډوال یا په عموم کې ټول خلک یا دوی چې دغه سرحد په دواړو طرفو کې پراته دي، اکثره دغه واکسین کولو ته ذوق نه لري یا کم دي شوق نه لري. دا خپل دي دا ما په هوای مثلا نه ډیر کول شوی دغه خطرناک ناروغي په خطر باندې پاکل منځ خديته ایس کم هم په هوایي ډیر نه تر لاسه کړي، نو دي اکثر ډیر وخت کوشش کوي ننګونه دا چې کله دین دار غټانه ته د پولیو د احساس کړ کول کی شي، اکثر یې تیری نه دی ایت کی دا دین زیاتره وخت او دین ماشومان پټ تیری الته دا ډیر ازدحام ست ډیر رښتې دا هم یو ننګونه ده چې د افغان روغتیا پالانو په وړاندې باندې تو نس کولای شي دولک ټولک ورکی. خو بیا هم تر اوسه پر الحمدلله تر ډیره حد پر کور دی کم داسې څنډې د سوي چې هغه دی د واکسین څخه بغیر د افغانستان په لټه راوښتي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب سیام. بله مسله دا ده چې د دغه ټیمونه چې وسالته مازف شوی دی، دوی څومره کولای شي چې د دغه د نظارت کارونه سم مختوي سي او د پولیو په تشخیص کې برلاسې دي؟ فکر کوي تر اوسه پورې څه داسې پیښې ثبت کړې دي که څنګه یا مشکوکې؟
ډیره زیاته مننه. تر ډیره هره پورې خو د کندهار ولایت د امیر اختیار ریاست چې پر اساس کې د بولدک د سپین بولدک ولسوالۍ د امیر اختیار امریت دی، دوی کوشش کوي چې هغه ټیمونه چې ښه تشخیص کولای شي او په دغه ټیمونو پر اساس کې یو شو متخصص ډاکټر او سیږي دغه ساري امراض د کنټرول لپاره یا دغه د تشخیص لپاره، نو دوی هم کوشش ډیر کوي. خو بیا هم تاسو ته معلومی چې د پولیو ناروغي تشخیص یو څه سخت دی، ګران دی، خو بیا هم هغه مشکوکې پیښې چې هلته کوم شکمنې دا ټیمونه کوشش کوي چې دوی ناروغان معلوم کړي، هغه شکمن ناروغان، او بیا د تشخیص په موخه د دوی سمپل واخلي یا کوم ځای تشخیص دي دغه مربوطه صحیح او هغه روغتیا پالان ته مرتي کې تر څو چې دغه ناروغ یا شکمن ناروغ چې کېدلی سي پولیو ولري دغه لپاره به دوی بیا په ساحه کې څېړنه کوي تر څو چې دا څه معلومه کړي چې پولیو ده او که نه ده. نو بیا هم دوی کوشش ډېر کوي، حتی ډېره زیاته کوي، خو تاسو ته معلومی نه شي د پولیو دغه ساروی ناروغي یا دغه وایرسي ناروغي چې دا ډیره ده او دا خطرناک به دي، خطر ده چې دا پټه ده او اراز به هغه وخت کله دی مریض ورکی چې مریض فلج باندې اخته کې بیا اراز ورکی، نو موږ او د ټولو روغتیا پالانو به دا هڅه وی او د دې دا کوشش دی کوي چې مخکې له مخکې موږ دا انتقال مخنیوي وکړو چې یو بل ته انتقال نشي او هڅه به موږ دایو چې دغه انتقال د مخنیوي لپاره یا موږ په هوایي خلکو ته ورکو او ټول دې ته مجبور کو یا دې ته ټول لیواله کو چې تر څو دغه واکسین پر وخت باندې ټول کورنۍ وکړي او خپل ماشومان ته وکړي او هم دغه په اړه کې مثبت نظر ولري.
ډیره مننه کوم. یو بل مسلام و چې د افغانستان د روغتیا سیستم کسام چې د بهرنیو مرستو په کمیدو سره زیانمن شوی دی او ویلې دي چې اکثر پروژې چې په خوا به تمویلې دي هغه اوس بندي شوي دي. فکر کوي په دغه یو حالت کې د ماجرینو راتګ به څومره د خپل روغتیایي سیستم تننګونې رامنځته کړي چې پولیو یې اتمن یوه برخه ده مګر ځینې نورې خطرناکې ناروغیان هم ممکن چې افغانستان ته انتقال شي، مثلا د توبرکلوز یا ملاریا یا ځینې نورې پیښې چې ممکن دلته زیات شي.
ډېر زیاته مننه. ډېر ځای باندې سوال دی. دلته تاسو باور وکړئ په افغانستان کې خو تاسو باندې جو غربت زیات دی او دا کم مهاجرین چې راځي، کډوال چې راځي افغانستان، دا هغه خلک دي چې اکثره هلته دي سرمایه نه درلودل یا بغیر لکه نه سرمایه څخه راځي. نو تاسو باندې په کوم ځای کې چې غربت وي هلته به د صحت یو څه متضرر وي، مطلب هغه خلک به کرونیک امراض یا مزمن امراض ډیر لري، لکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې تبرکلوز دی، محرکه تبه یا ټایفاید دی، ملاریا ده، یو دغه ساري ناروغي چې نور ځینې وایرسي ناروغي دي چې هغه جملې څخه ایچ ایچ بی ایس مور یادولی سي یا تور زړی یادولی سو، په دې کسانو کې ناروغي زیات دي. نو کچیر مصر په دغه سخت شرایط کې چې دا واقعیت ډیر سخت شرایط او کم کډوال چې راځي هغه د ډیر سخت اقتصادي مشکلات سره مخامخ وي چې دوی خپل هغه دورتنی خوراک پیدا کول د فار لاس په سند کې وي، نو بیا چې دوی خپل ځان ته درمل اخلي دوا کوي، نو نړیوال مجبور دي باید موږ دغه صحیح سکتور سره نور هم کومک وکړي څومره چې د دې په واسطه پراوي. زموږ د امر روغتیا وزارت باید دې ته درخواست وکړي ترڅو چې زموږ ټیمونه په هغه ساحه کې زیات کړي، روغتیا پالان زیات کړي، زیات کړي ترڅو چې مسخه د سکرینینګ د کډوالو باید و تیر نشي، مسخه څوک د سکرین نه تیر نشي، هر څوک باید مسکرینګ او د روغتیا له نظره د دې هر اړخ وتیر کړي، هر ډول وایرسي یا انتقالي ناروغي به ولري هغه ناروغان باید ټول مسکرینګ کو او د حل په مخه یا د تداوی په مخه باید د پدوار سره کومه کوسی چې دا حالت واقعیت مسته په کندهار ولایت کې دلته فشار کې هم د ډیر مهاجرینو راځي چې مشکل نکونو روښتونونو ته مراجعه کوي، هم دغه سي ډیر مشکلات سره دی مخامخ دي چې د اقتصادي ضعف لري او د ناروغي لري، کرونیک ناروغي دغه د خره وړي دي، دلته د حل په مخه د پیسې لري یا تداوی وسنه لري او زموږ دولتي کلینیکونه چې دی هغه نوم د ننګونو سره مخامخ دي، مثلا د درمل د پخوا په نسبت باندې غوم رضایت نه ځکه ډېرې مسو اکثره خپل فعالیتونه کمزوري کړي دي. نو زموږ هله د غوم صاحب څخه ده نړیوال څخه مداله چې زموږ د روغتیا د وزارت ته دغه بهراني حالت څخه چې وس دی مجبور دي چې دغه مهاجرینو یا دغه کډوالو سره کومک وکړي، دوی سره مرسته وکړي ترڅو چې دغه بشري ناورین څخه موږ ځان وساتو، دنه کله داسې ونه چې دلته یا د پولیو ناروغي نور ډېر شي یا نور کورنۍ کامراز ته زیات شي چې بیا به کنټرول هغه سخت وي.
بله مننه ډاکټر صاحب. د اخیری پوښتنې په توګه زه غواړم پوښتنه کولای شي چې مفصل هم ځواب کړي، البته په دې خو کې شوخه چې د دغه دوه هیوادو ترمن څومره مهمه ده دغه همغږي په دې برخه کې. د پاکستان وزیر اعظم خود څه وخت مخکې دا وی کول چې افغانستان کې بم د پولیو په برخه کې دوی هڅه کوي په ګډه باندې، مګر فکر کوي چې واقعا په خپل ژوندو دريږي او دغه هڅه څومره مهمه دي د پولیو په ماهو کې؟
ډېر زیات مننه. په صحت کې سرحد نشته، په صحت کې ک افغانستان دی ک پاکستان دی ک نور گاونډي هیوادونه دي، دلته صحت نو سره ک د دیورین یا د کرشي واخه کم ناروغي پیدا کی هغه تمن بلې خواته انتقالي جنو هغه بل هیواد مر سره په مشکل کې لويږي، هغه ولس په دغه ناروغي په مشکلات کې سره راځي. نو دلته سره هم نشته، باید دواړه هیوادونه ډیر شکل کې هم ځای وکړي، په خوا په رقم باندې په خوا هم دغه دواړه هیوادونه خپل ګډ مجلسونه درلودل دغه پولیو په اړه او ځینې هغه ناروغي چې هغه انتقالي یا وایرسي ناروغي وي دغه په اعتبار دي خپل په خوا هم مجلسونه درلودل. کله به د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هغه خوا کې مثلا د کرش اخوا ته خپل فعالیتونه کول یا به کله غو دي خوا ته کول، نو اوس موږ داسې غواړو دوی باید دې ټکو ته ډېر ښه متوجه اوسي. خو ځینې وخت تاسو معلومی دا شرایط داسې دي چې هغه یو هېواد په بل هېواد کې ډېر کوشش نه کوي، مطلب ډېر زحمت نه وباسي. یوازې ځینې وخت نور تاسو لیدلی دي ځینې خبرې یوازې د میډیا پر مخ وي، مثلا وایي چې دا کار به وکړو خو اصلا هغه نه اوسېږي. اوسکه د افغانستان د صحت سره واقعیت د پاکستان د عامې روغتیا وزارت کومک وکړي، دا به ډېره غټه همکاري وي زموږ سره. او ځکه د افغانستان اقتصاد دي نسبتا پاکستان ته یو څه متضرره دي، ځکه دلته ډېر وخت جګړې تېرې شوي دي، خلک یې غربت کې دي او امراض د ناروغۍ دلته زیات دي. که چېرې دواړه په همغږۍ باندې دا کار وکړي، دا به د دواړو هېوادو ډېر زیات په ګټه وي.
بلې، ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر عطاولاسی هم چې خبرې مو راسره وکړې. او درنو اورېدونکو، له تاسو هم مننه چې د روغتیا د ژوند شتمنۍ دغه پروګرام مو واورېد. ازادي راډیو په ویب پاڼه کې به دا پروګرام بیرته هم اورېدلی شئ.
دلدار تیرے خوند له زهرو سیالا خدای دې ملش دشلې دلو گریوانونو سیالا خدای دې ملش دشلې دلو گریوانونو زلفو لیاو تارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری گی داشوند لزہروں